اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اکتوبر د 28 نیټه ده. ملی حمید زاده مو د مشال ریډیو د 9:00 خبرونه شروعات له سلام پښتونخوا سره کوو. وخت سهار 9:00 شوې دي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ له خپلو اوریدونکو سره خبرې کوو چې د خپلو سیمو خبرونه را سره شریک کړي. خو اول د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. د پاکستان کورونا چارو وزیر وای په پنجاب کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د 2 میاشتو لپاره رینجرز واکونه ځای پر ځای کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په 3 جلا جلا پیښو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت او په هدفي بریدونو کې ځایي کسان وژل شوي. او ایران وایي هیواد یې راتلونکې میاشت د اټمي تړون په اړه له نړیوالو طاقتورو هیوادونو سره بیا خبرې پیلوي. تفصیل د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې په پنجاب کې ترغی وروسته د 2 میاشتو لپاره د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر رینجرز واکونه تعینات کړي چې اسلام آباد ته د یادې ډلې د لانګ مارچ پر مهال په سادوکي سیمه کې یې له پولیسو سره نښتې شوې دي او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د اکتوبر په 20 د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده.
سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے
سادوکی سے تحریک لبیک کر کنہوں نے دے ٹپکے سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا پاگاک سے ادرے کسان مڑا اوشپیتلا سے زخمی کڑل پولیس پتش لسوی خالی ویر سارا ڈینڈے وے دے فرانس سفارت خانہ میشا نشی بند کا ولائی دے بندے بین الاقوامی پا بندے پہ لگے دائی شی.
په این حال کې د پاکستان وفاقي کابینه پرون پریکړه کړې چې د کالادم تنظیم تحریک لبیک پاکستان سره به د یوې وسلوالې ډلې په شان سلوک کوي. ټی ایل پی د اکتوبر له 22 نه د خپلو غوښتنو لپاره له لاهور نه د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی. وی غوښتنه لري چې د دوی نیول شوي مشر صادر زوی د راخلاص کړل شي چې په اپریل کې د ځینو تورونو په سر نیول شوی و. دوی دا هم غواړي چې له پاکستان نه د فرانسوي سفیر وشړل شي. بلخوا د تحریک لبیک پاکستان ویان رسنو ته ویلي چې حکومت له خپلې وعدې نه پشا شوی دا خو ډبلارې خپله کړې او د یوې وسلوالې ډلې نوم یې ورباندې لګولې. امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي پرون په شمالي وزیرستان کې په 3 جدا جدا پیښو بریدونو کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پرون د دتخیلو په دیګان سیمه کې د امنیتي سرتیرو ګاډي باندې د سړک غاړې په ځمکه کې خښ کړل شوي بم چاودنه وشوه چې پکې یو امنیتي سرتیری وژل شو. بلخوا د رزمک په ګډیوم کې په ورته برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شو. درېیم امنیتي سرتیری د میرعلي د تسی اډې سره د سړک غاړې بمی برید کې ژوبل شوی دی. په ان حال کې د میرعلي پولیس ثاني چارواکي وایي چې په میرعلي او کم سروبي کې 3 ځایوسیدونکي پرون په جلا هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي حقیق حسین مشال ریډیو ټول د غدري کسان په میرعلي د کم سروبي سمو کې په 3 مختلفو حملو کې وژل شوی دي او وسوال په تیښته کې بریالي شوی دي. تر اوسه د دغو حملو ذمہواري چا نه ده منلې. د کورمی د پیر کیوم اوسیدونکو پرون د گاډی په یو قافله د یوې حمله خلاف مظاهره کړې. مظاهره کوونکو ویل چې په پیخه کې ککړ کسان دیونی ول شي او په لارو د عامو خلکو ژوند یا حفاظت یقیني کړل شي. د مظاهره تر وروسته شوه چې د پیور سیمه د الیزو د گیدو د منګلو ترمنځ اکتوبر په 23 او 24 د یو ځای ځنګل په سر دوه ورځې جګړې وروسته حکومت د تری پاړه چینار لاره د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده او حکومتي سرپرستۍ کې د سیمه شاوخوا علاقو سیمو خلک د قافلې په شکل کې بوزي او راولي. پرون لسدې خار نه د تری منګلو پورې په حکومتي سرپرستۍ کې د ځایي او شاوخوا اوسیدونکو قافله روانه وه چې د ځایي خلکو په خبره په پیوړ سیمه کې د علي منګلو چک پوسټ سره نږدې وربانې په مبینه توګه کاڼي ورول شول. د بره کورمې پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي پر قافله د برید تصدیق کړی. په پیښه کې ګاډو ته نقصان رسېدلی او ځینې کسان پکې زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د ټولو وګړو حفاظت یې لومړیتوب دی. د ایران د اټمی چارو لوړ پوړي مرکچی ویلی چې هیواد یې د راتلونکي میاشت نه د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د 2015 کال اټمی تړون د بیا راژوندي کولو په خبرو ته رضا شوي. علي بغاری دا خبره پرون د بلجیم په سرخار برسلز کې د اروپایي اتحادیې له مشر انریکې مورا سره تر ملاقات وروسته په ټویټر پاڼه وکړه. نوموړي وویل چې د نومبر تر اخیره مخکې په مذاکراتو کولو موافق شوي و، خو کره نیټه به په راتلونکي اونۍ کې اعلان شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې واشنگتن له تهران سره د بالواسطه خبرو اترو لپاره ویانا ته بیا تک لپاره تیار ده. د ویاند په خبره دوی په دې باور دي چې اوس هم ممکنه ده چې د موافقې پوره شرطونو باندې بیا عمل په هکله زر مفاهمت ته ورسېدی شي. او اخیری خبر د سپورټس د کرکټ د میدان سره تړلی. د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ کې پرون نوی بیا سکاټلند او انګلند بنگلاديش ته ماته ورکړه. پرون د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ سټیډیم کې شوی لومړی میچ کې بنگلاديش اول بیټنګ وکړو او په شولو اوورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کېدو سره 140 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې انګلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره په 15 اوورونو کې هدف پوره کړ. په شیخ زاید کرکټ سټیډیم کې شوی دویم میچ کې سکاټلند لومړی بیټنګ وکړ او نمی دیپیا د سکاټلند ټیم نه په سلورو وکټو وګټله. په شل اووریز نړیوال جام کې نن د آسترالیا او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. سبا له د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورزوخ بلولنی رپورټ ته. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید وایي چې د تحریک لبیک پاکستان احتجاج ته په کتوې په پنجاب کې د دوه میاشتو لپاره رینجرز واکونه تعینات کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وویل چې له یادې ډلې سره مذاکرات کړي او ورته د احتجاج د ختمولو ویلي، ځکه چې په روانو حالاتو کې نړیواله ټولنه او دهشتګرد تنظیم ګرځولی شي. په عین حال کې پاکستان ویلي چې ټی ایل پی یو مذهبي ډله نه ده او نور به ورسره د یوې وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي. ایل پی ویان ویلی چې حکومت له خپلې ژمنو نه پشا شوی او ورباندې د تشدد لاره خپله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یادې ډلې د تېرې جمعې له ورځې نه د خپلو غوښتنو لپاره له لاهور د اسلام آباد پورې په لانګ مارچ پیل کړی دی. تفصیل له ګوهر مسید نه.
د بے قانونه شوی تنظیم احتجاجی درنے او د لانگ مارچ په وجہ باندې د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په صوبہ شه د رینجرز د لگاول فیصله کړی دو. دا خبره د اکتوبر په 20 تاریخ د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په اسلام آباد شه په یو خبری پریس کانفرنس شه وکړلا. د وویلل چې دا فیصله د آئین د آرټیکل یوسل او وبوند 44 په تحت باندې د پنجاب حکومت په درخواست باندې کړی دو. او صوبائی حکومت چې چیرته غوړی ادوی میشته د پورا رینجر استعمالولای شي. د وویلل چې د پنجاب حکومت ته د انستداد دهشتګردی اکټ پنجم شک د استعمال اختیار هم ورکړی شوی دی، چې د هغه په بنیاد باندې پنجاب حکومت د دهشتګردۍ خلاف د رینجرز او د اف سی استعمال کولای شي. شیخ رشید تحریک لبیک ته یو ور بیا سوول وکړلی چې دی دا د فرانس د مطالبې نه واپس شي کنی دی ته او ډیر زیات مشکلات جوړ شي. د وویلل
سادو کی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس نرتی تھی.
دے پنجاب پا علاقہ سادو کی شے تحریک لبیک کارکنوں نے دے ٹپک سارا پا پولیس بندے حملہ وکڑلا. پاغاک شیدرے کسان مڑا اوشپیتلا سی زخمی کڑل. پدا زخمی کسان شیدے ووتے کسانے حالات دیر خاروب دی. پولیس پتش لسوی خالی ورسرا ڈینڈے وے. دے فرانس سفرت خانا میشا نشی بند کا ولائی. زب پدا ٹی وی چینل بندے توستا لائف دا خبرہ کا وان چی دے فرانس سفیر دولتا شتا دا ایہانا نو دائی دے بیا ویلے دے فرانس دے سفیر دے شڑل مطالبہ کا وی. ای ٹی ایل پی دے میش سرا دا لاوچ کڑائی وان چی چرانگی میشا د مورید کې د مذاکرات نه رچګیږي دی د وروډی نه خلاصوي. خدای د خپل لاوج پیرا نکړلی. د دغه موجوده صورتحال په واجه باندې په دای باندې بین الاقوامي یعنی د ټولې دنیا د طرف نه په باندې په لګیدای شي او دای د وو په بین الاقوامي سطح باندې د شتګر تنظیم جوړ شي. که په داسې لیول باندې په دای باندې کسی نه جوړ شي هغه کیسه حل کولو بیا د میش پلوس شهنه وي.
وو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں.
په بل طرف د اطلاعات وزیر فواد چودھری د اکتوبر په 28مه نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس کې دا وویلل چې تحریک لبیک مذهبي جماعت نه دی بلکې دا یو شدت پسند او دهشتګرد تنظیم دی. دا تنظیم د تیرې چوکو له نه هر وخت روچک شي او پروډی نه باندې شور کوي. دا د دوی د اول ور نه دی بلکې دا د دوی د شپږم ور ډرامه دو چې دی کوي. دا وویلل چې ریاست دمره کمزوری نه دی چې چوک پروډی نه باندې روچکیږي او د ریاست ریټ چیلنج کوي. دا وویلل دے ریاست دے صبر ہاں چا انتہاوی پدارنگا کچوک ہاں روچ گیجی او دے ریاست اختیار پلوس شو خلی بیا خو ریاست پوتے ہاں نشولی پدا واجا دے کابینے پا اجلاس شے دا پسختی سارا فیصلہ وشولا چے دا سے یو ہاں کاس یا اقدام چے آغا دے ریاست معاملات چلنج کوی اگی سرو پسختی سارا پیش کیجی او اجازات وہ نویر کوی.
واضح فیصلہ کیا گیا ہے کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا.
دی بی بی سی اردو ترمخہ د پاکستانی وزیرو نے د خبری پریس کانفرنس نه بعد د تحریک لبیک ترجمان په خپل موقف شدا وویلل چې حکومت د خپل کړي وعده نه خلاف ورزي کوي او د تشدد او د والد د پرواله لیارې اختیار کړی دو او د هغې سارا سارا په ټی ایل پی باندې د یوه دهشتګرد تنظیم ټپا لګولې وله حکمرانون د لشک خپل ګرونه ته هم وکسي. دی وکوم ته ویایي چې مش د ټی ایل پی سره مذاکرات کوي او په بل طرف د مش سره رابطه ها نه کوي. د حکومت د طرف نه د ټی ایل پی په کارکنون باندې دا لګېدلی الزام رات کړي چې د ټی ایل پی کسانې سره کلاشن کوفتي او د پولیس ولای په مړه کړي دي. خود فرانس د سفیر د پاکستان نه د شړل مطالبه د یو ور بیا ها وکړلا. ګوهر مسید, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونا
سندرے جادوگرے
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانی بجا
د مشال ترانا لاندے
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورسو. کوټه تال ته زمونږ خبريال سره خبرې کوو. د چمن او سپین بولدک لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو سرحدي سیمه ده. یو سرحدي پول ده چې د تیرو خواوشا 15 شپږویشت ورځو راهیسې تړلې ده او هغلته کې ډېر کسان ایسار دي. هغه کسان ایسار دي چې د افغانستان نه پاکستان ته تللي وو او بیا داسې ډېر تاجران دي چې د هغوی مالونه دي د کنټینرونو نه ډک هلته ولاړ دي او د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي او دغه خلک وایي چې دوی ته ډېرې ستونزې دي. په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ته ورځو. هغوی نه تپوس کوو چې څه معلومات لري. سلامونه, ستړي مشي.
ډېره مننه ملي خود.
د چمن او سپین بولدک لاره تړلې دا سو ورځې او شوې او په دې کې څه پیشرفت شوې دي؟ د کلاولو پاړې څه خبرې روانې دي او که څنګه ځایي خلکو ته څه ستونزې دي, تاجرانو ته څه ستونزې دي, که په دې باندې را سره خبرې وکړي؟
بالکل, دغه پول چې دا د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راهیسې د تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دا د افغان حکومت لخوا تړل شوې ده او د دې پولې د بندش څخه په چمن کې څو ځله احتجاج هم شوی دی, کاربندیز هم شوی دی, ځکه چې د چمن زیاتره تجار دا وایي چې د دوی کار او روزګار چې دی هغه د چمن د دې سرحدي پولې څخه دی. بیا په خاصه توګه د چمن او سپین بولدک ترمنځ کومه د سرحدي پوله ده, د چمن زیاتره خلک چې دي چې هغه په زرو کې دی هغه هر ورځ وچ بولدک ته دی. اول ته د دې خپل دکانونه دي, کاروبارونه دي او دغه ډول د بولدک خلک هم راځي وچ من ته د دې د ځای څخه دی خپل کوم ضرورت وی هغه پوره کوي. او د دې ترڅنګ د دواړو هوادو ترمنځ چې کوم تجارت کیږي هغه هم د اکتوبر د میاشتې د 15 منیټې راځي درته لیدي او په نتیجه کې پاکستانی تجارت دا وایي چې دوی 1500 یا 2000 کنټینر چې دی هغه دا وخت په بولدک ولاړ دي او دا خوا چې د دې کوم په نوده میوه چې باغ کې انار دي, انګور دي او نور داسې ډرای فروټ یا وچ میوه دا هغه دی را بار کړی دي ولاړ دي او په نتیجه کې دوی هر ورځ په سلګونه ډالر پر یو کنټینر باندې جرمانه هم ورکی و کمپنیانو ته او شبکو ته. نو دوی غوښتنه کوي چې په کار دا دي د پاکستان او د افغانستان حکومتي چارواکي سره کښېني او دغه سره دي پوله چې نن دا د څلورویشتمه ورځ ده دغه خلاصه کړي، ځکه دوی فکر کوي چې د دې پولې د بندش له امله په چمن کې بیا په خاصه توګه چې د کوم خلکو روزګار د دې سرحدي پولې سره تړلی دی د هغو لپاره اوس د دوو وختو ډوډۍ پیدا کول چې دی هغه ډېر ګران شوي دي. او خپله د چمن انتظامی چارواکي هم دا ویلي دي چې دوی هڅه کړې ده چې د طالبانو سره یا د افغانستان د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه د اکتوبر په شلمه نیټه پر سرحدي پوله د پاکستان افغانستان د سرحدي چارواکو چې په هغه کې ګورنر کندهار هم برخه اخیستې وه خبرې کړې وې، خو په هغه کې د پاکستاني چارواکو وینا چې دوی و ډېر پر ډېر نقطو باندې اتفاق هم سره کړی و، لیکن ځینې شیان داسې وو چې هغه کې دا پرېکړه شوې وه چې دوی به دا د کابل او اسلام آباد سره دا خبرې شریکې کړي، خو وروسته فیصله دا وسو پرېکړه دا وسو چې د دوو یا درو ورځو بعد به بیرته سره کښېني او چې دغه پوله په بشپړ توګه د خلاص شي. لیکن تر اوسه پورې د نن اتویشت تاریخ دی تر بیا دوی نه دي سره کښېنستلي چې له امله پوله اوس هم بنده ده. او دوی دغه تجار چې دی هغه د غوښتنه لري چې په کار دی دغه د سرحدي پوله خلاصه کړل شي، او کچیر دا نه خلاصېږي نو دوی به خپل احتجاج دی هغه ته ادامه ورکړي او دوی به نور هم سخت ګامونه پورته کړي.
سمه ده، ډېر مننه ایوب ترین چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو، داسې خبرونه دي چې په پاکستان کې په سفارت خانو او کونسلګرو کې ځینې د طالبانو چارواکي چې دي هغه ځای پر ځای کړل شوي دي. او د افغانستان سفارت چې دی هغه دا خبره د طالبانو چې دغه تایید کړې ده. هو ورزو په پاکستان کې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ستړي مشي او تپوست نه کو چې دغه خبرونه چې راغلي دي دا تر کومه حده صحیح دي، او پاکستان خو طالبان چې دي تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو په سفارت خانو او کونسلګرو کې دایي ځای پر ځای کېدل څه معنی لري؟
ډېره مننه ستاسو. اول خو به دا ووایم چې طالبانو غیر رسمي دا منلي دي چې دا هغوی کسان ځای پر ځای شوي دي. په اسلام آباد سفارت کې د سردار محمد شوقي په نامه باندې د طالبانو یو چارواکی دی، هغه دلته د اول سکتر په حیثیت باندې معرفي شوی دی په اسلام آباد سفارت کې، او هغه په سفارت کې ناسته هم کوي. د سفارت ځینې کسانو چلته کار کوي د پخواني حکومت د وخت رئیسې، هغوی دا تایید کړی د مشال ریډیو چې سردار محمد شوقي هغه ناست دی او د اول سکتر په حیث، لیکن هغه دلته داسې په کوم دفتر کې چې ناست دی هغه د ناظم الامور دی یا اساسي افیر دی، او هغه ټول سفارت هغه چارې غوړي. بیا په پېښور کې حافظ محب الله شاکر په نامه باندې طالبانو یو چارواکی دی، هغه هلته معرفي شوی دی خو د کونسل جنرال په حیث نه، لیکن ټول اختیارات هغه سره دي، هغه د ډیپلومیټ په حیث باندې هلته لیږل شوی دی او هلته رسمي هغه معرفي شوی هم دی. تېره ورځ ګل حسن دی هغه د کوټې کونسلګری چې د افغانستان ده په هغې کې هغه معرفي شوی دی او هغه هلته ناست وي. ملا محمد عباس چې د طالبانو ډېر مهم مشر دی، پخوا د مرستیال د روغتیا صحت وزیر هم پاتې شوی د طالبانو په وړاندې مخکني حکومت کې، د په کراچۍ کې کونسل چې کوم د افغانستان دی هغې لپاره دی ټاکل شوی دی، لیکن دی هم لا کونسل جنرال نه دی، لیکن چې کله بیا پاکستان طالبان حکومت پر رسمیت ونی نو بیا ممکن وي. لیکن په کراچۍ کې لکه دا پخوانی ځینې کسانې شرکت په اسلام آباد کې سفیر نشته جولای کې چې کله سفارت بند شي نو ټول چارې د نوې طالبانو کس په دې اړه چې کله د پاکستان د خارجه وزارت د بیان نه پوښتنه وکړه هغه جواب را نه کړ. یو بل خارجه وزارت البته چارواکي دا وی چې کیدی شي دا ګامونه د په نظر باندې انتظامی معاملې د سفارت او د کنسولګرو د افغانستان دا غي د خ چارو لپاره په مخ وړلو لپاره دی نندڅوی را لګل شي معنی دا چې پاکستان په دې باندې خبر دی او په افغان سفارت شنو ورک یو چارو کې دا مشال دی ته وویل چې د دوی کوم ویزې چې د پاکستان ورکړې دي نه را په ډیپلوماټیکی پاسپورتونه باندې دي نه دي ته ډیپلوماټیکی پاسپورتونه خپل د طالبان اوسنی چې کوم حکومت یې اداره ده باندې د خبر پیښې د پاکستان د چارو کې په خبر باندې سوي ته ډیپلوماټیکی اسا پاسپورتونه باندې دي ته ویزې نه معنی چې پاکستان په دې باندې خبر ده. البته پاکستان رسمي سو طالبان ویان لبیرا مجاهد ته هم میسج لیکلو لیکن هغه جواب کې دا وتی معلومات کوي دا هغه اکثر الفاظ چې دا جواب کوي دا اکثر ورسنه وکړه نو بهرحال طالبان ته هم خبر ذکر چې طالبان دا خبر مشال ریډیو سره شریک کړی دی او سفارت کې دا کسانو دا خبر منل چې دا کار شوی دی.
ها او په لکه سفارت کې هم لکه د پاکستان د سفارت له طرفه هم دا تایید شوی ده
دغه چې کوم سفارت کې په خوانی د حکومت کسان پاتې دي ځنه نو هغه دا منل دي چې د رسدانو مشکل چې ما یاد کړی دا د پاره باندې د معلومات نشته لیکن طالبان دا وچی دا طالبان چې کوم فرهنګي کمیشن دی دا هغه غړي پاتې شوی دی او دی وچی دا لیکوال هم دی او پښتون دی نو دغه معلومات ترلاسه شوی دی خو دی د تکینی په دفتر کې انته ورزي او حیثیت دغه د سفیر نو نو د دې د کوم مقام سفیر یا زیناس سفیر یا شادیا کیر چې نه زموږ په هیڅ باندې په دفتر کې د کینی مرتا او ال ټول کارونه دې پر مخ باندې دي.
سمه ده ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. تاسو ښه ورځ غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی او لنډ د می ته ورزو نور رپورټونه هم تاسو د پاره لرو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په شمالي وزیرستان کې پرون په دریو مختلفو وسلوالو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغو بریدونو او پکې د مرګ ژوبلې تصدیق وکړ. بل خو د میرامشه پولیس تانه چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې په میرالی او تحصیل دوسلی کې درې ځایي کسان وسلوالو په دفي بریدونو کې وژل دي. د دغو پیښو ذمہواري لا چا نه ده قبول کړې. له سیمه نه د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر له تفصیل سره.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا د اکتوبر په 28مه نیټه شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې دوه امنیتی عسکر وژل شوي یو بل ژوبل شوی دی. همداراز د میرامشاه پولیس تانې په وینا میرعلي او تحصیل دوسلی کې درې ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 28مه د شمالي وزیرستان د تاخیل په دیګان سیمه کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو گاډې د سړک غاړې په بامي چاودنه الوزولې. یو امنیتی عسکر یې د غلطه وژلې. دویم د رزمک په ګډیوم سیمه کې وسلوالو په ورته ډول برید کې بل امنیتی عسکر وژلې او دریم میرعلي په تسی اډې سره وسلوالو د سړک غاړې په بامي برید کې دریم سرتیری هم د غلطه ژوبل کړی دی. امنیتی چارواکي وایي چې درې بیلابیل وسلوال بریدونه شوي چې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په یوه ورځ کې ترسره شول. بل طرف د پولیسو په وینا میرعلي او کم سروبي کې هم د اکتوبر په 28مه نیټه درې ځایي کسان وسلوالو په درې بیلابیل هدفي بریدونو کې وژلې دي. د دوی په وینا وسلوالو میرعلي د سیمه کې د شپې الانوردین نومیزوان په هدفي برید کې وژلې. کم سروبي کې ځایي کس شفیق الله او میرعلي بازار کې د موسکی کلی اوسیدونکي زاکر نومیزوان یې په هدفي برید کې وژلې. حمله کوونکي تښتېدلې. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې میرعلي بازار ایدک او دوسلی تحصیل کم سروبي پیښو مقدمه درج شوه پلاټانه روانې دي. نو ما وړي وویل چې ابتدایي ریپورت تر مخه کم سروبي کې وژل شوی کس ذاتی دښمنی لرله او د حمله کوونکي ګاډي او ټوپک پولیسو په قبضه کې اخستي. د کاکړکز د گرفتاری لپاره لټون پیل شوه. په میر علی بازار او د کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایي کسان چې په ډزو وژلي د پیښې پلټنه کړي. د کاکړ کسانو د گرفتاری لپاره پولیس هڅه کړي او سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پولیس او امنیتي ادارې په ګډه کار کوي. د بریدونو ذمہواری لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه 1550 هدفي برید چې ترسره شو او تیر کال د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورت شوي ول. دغه شان په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه هم زیات شوي. پرون د اکتوبر په 28مه وسلوالو د لکی مروت پولیسو سلور سرتیری په یو برید کې وژلي ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اکتوبر په 28مه او 22مه نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو نشتو کې دوه امنیتي عسکر وژلي شوي ول، درې نور ژوبل ول. د اکتوبر په 9مه نیټه هم د شمالي وزیرستان په دوسلی کې وسلوالو د ریموټ کنټرول په بامي چاودنه سره یو عسکر وژلی و، بل یې ژوبل کړی و. د دې بریدونو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے پاکور مکه پرون د پیر کایوم سیمه اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج غوي د گاډو په قافله د کانو ورولو د حملې کې دوه خلاف کړي. مظاهره کوونکو د ټل پاړه چینار سړک تړلې و غوښتنه کوله چې په پیخه کې ککړ کسان دیونی سي او حکومت ته د دوی حفاظت یقیني کړي. بل خو چارواکي وایي د هر وګړي د تحفظ ذمہواري اخلي. نور حال د تاریخ اورګزي په رپورت کې اورو.
د کورمې په پیرکایوم کې د چهارشنبه په مازیګر د گاډو په قافله کانو گزارونه د کېدو پر دې عمل کې د پیرکایوم اوسیدونکو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي په غټ شمیر کې مرکزی لار ته راوتلې ول چې هغلته نارې وهلې او بلادا چې ټل پړه چنار روډ یې د دوه غنټو زیاتو تړلو. د پیرکایوم ځای مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وایي حکومت دې په پیخه کې ملوثانان ونیسي او دا غوښتنه هم کوي چې په لاره کې د عام ولس تحفظ دې یقیني کړی شي.
سو په کوم ځای کې امن نه یوځای کې د حکومت ایف سی وچی سالتي امن روشي او د دې خلاف کاروایی و نشور او حکومت گرفتاری و نکړلې نو کېدای شي چې په ټول لور کرم کې احتجاجي مظاهری وشي.
13 ورځ له صدې خارا ترې منګلو ته د حکومت په سرپرستۍ کې پر روانه قافله په پیوړ کې د علي منګلو چیک پوسټ سره نږدې مباینه د کانو گزارنو شول چې پکې یو شمیر گاډو ته نقصان ورسېدلو. د سیمې ملک صابر جان زدران مشال لډیو ته وایي په کانو او د گاډو په شیشو ځینې مسافر لګېدلې دي چې ورسره هغوی زخمیان شوي هم دي.
په اور کې په سلګونو کسان روته د ملیشي په حکومت په انډر کې نه نهي دا کاروایی وکړه. 15 ګوډي خراب وی جوړ کړه او 15 کسان زخمیان شو.
خالی پورز د پیوړ الیزی او ګیدو منګلو ترمن جګړه تر پیل دو پس حکومت د تری پړه چنار مرکزی لار د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. د ګیدو ګوبزنې ترې کوترې سو سورنګ حقدرا او داسې نورو سیمو خلک صدې خار ته حکومت یې د قافلې په شکل کې بوزي او له هغه ځایه بیا راولي. خو پرون د امنیتي سرتیرو په موجودګۍ کې پر هغوی برید شوی. په براکورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي په گاډو قافله د برید پخلی وکړو خو هغه وویل دا یوه معمولي پیښه وه چې ابتدایي رپورټ یې کړی او نه څوک په دغه لړ کې نیولی دي او زیاته کړه په یاد پیښه کې داسې ځاني او یا بل قسمه زیان هیڅ چاته نه دی اوړېدلې. نجف علي وایي پولیس د سیمې هر وګړي د جان او مال حفاظت ذمہواره ده خو تر جګړې پس هغلته غیر معمولي حالات دي او دا هم وایي په علاقه کې د ځای مشرانو جرګه د هر څه واپس خپل ځای ته در وستلو په خبره کې بوخته. کچو هم په کورما کې د ځای مشرانو جرګې د الیزیو او منګلو ترمنځ له متنازع ځنګل لرګي پرې کولو په خبره پیل شوې جګړه د اتوار پورې زودرولې خو لا هم هغه مستقل ډزبندي د کېدو په هلو سلو کې نه ده کامیاب شوی. په هغه دوه ورځنۍ جګړه کې د معلوماتو تر مخه لا یاد دواړو فریقینو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوی ول. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې صفې 2,110، 15,118، 13,580 او 18,380 کلو هرڅه.
افغان وګړي شکایت کوي چې په تورخم د دوی ماشومان په پاسپورت او ویزا کې د درج کېدو پرته پاکستان ته نه پریښودل کیږي. دی وایي چې دغه ماشومانو زر درجول ورته ممکن نه دي. د هغوی په خبره ناروغان او سپینګیري هم د ګڼې ګوڼې له امله له مشکل سره مخامخ کیږي او پکار ده د امیګریشن عمله ورته زیاته کړل شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 21 یوازې آنلاین او مینول ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تیره یو ونه کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 11,000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات یې راکم شي او د وختو دغه عمل د تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دی خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ته وایي،
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي، ډیر رش ده او مریضان او مشران سپینګیری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن 16 کلن 9 کلن ماشومی دا نه راپرېږدي، دا ډیر سخت زیاتی ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو، غوښتنه زموږ دا ده چې باید شمان بغیر د پاسپورټ ویزې نه راپرېږدي. دا زمونږ ګاونډي هېواد ده، موږ دلته 2,000 کال وشو. نو اوس ماشومانو د پاره تذکرې جوړول، پاسپورټ جوړول دا ډېره غټه ستونزه ده. دې ستونزه سره موږ مخامخ شوي یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړې او چې هلته کوم ادارو اختیار صوبای حکومت سره دی، هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته دې سہولت پیدا کړي. خود امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
نو مخې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشن اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلې دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې مخو اضافه کړي دي، تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زموږ طرفه چې کوم دا فیسلټی افغانستان
یو چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د 2 میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزا کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر 15 میاشتې پس د اکتوبر په 21 نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه تمه 15 منټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي. خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
پاکستان وای سعودی عرب ورته د سلور عرب شل کروڑ ډالرو قرضه ورکوي. دا خبره د وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر شوکت ترین او د توانای وفاقی وزیر حماد زر د اکتوبر په 20مه په اسلام آباد کې ویګړی خبري غونډه توکړه. د سعودی عرب لخوا په داسې وخت پاکستان ته د قرضې ورکولو خبر مخې ته راغلی چې په واشنگتن کې د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د قرضې خبرې به له نتیجې سره رسیدلې دي. د سعودي قرضه به پاکستان سره کومه هدا مرسته وکړي او رو په دې رپورت کې د وزیر اعظم د خزانه مشیر شوکت ترین خبری کانفرنس ته ویل چې د سعودي عرب د قرضې پیکج د IMF د مرستې له پیکج سره تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب د سود په پخوانو شرطونو پاکستان ته دغه پیسې ورکوي.
تو پہلی بات جو ہے آپ نے کہا اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
دا دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت کې سعودي عرب پاکستان ته د مرستې پیکیج ورکوي. له دې وړاندې په 2013 کې سعودي عرب پاکستان ته هغه وخت د زر مبادله ذخیرو د مستحکم ساتلو لپاره 3 ارب ډالر په مرکزي بانک کې د خودو لپاره ورکړي وي. د دې ترڅنګ د 3.2 ارب ډالر برابر تیلو هم په مؤخر ادایګي د ورکولو پریکړه شوې وه. خو بیا هغه وخت پاکستان ته د تیلو رسد معطل شو کله چې په مبینه توګه په 2019 کې د ملیشیا په سرمشیزه کې د وزیر اعظم عمران خان د ګډون کولو فیصلې په سر د سعودي عرب او پاکستان تعلقات خراب شول. که څه هم عمران خان په هغه سرمشیزه کې د ګډون نه په آخري وخت کې پشا شو، خو په میډیا کې داسې رپورټونه راغلل چې د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د ورکړل شوو 2 ارب ډالرو واپس کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اکتوبر په 26مه شپه مهال په ټویټر پاڼه ولیکل چې سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر په سټیټ بانک کې د جمع کولو او د 1 ارب شل کروڑ ډالر په ارزښت خام تیل په مؤخر ادایګي ورکوي. د تیلو مؤخر ادایګي معنی دا چې پاکستان ته به فورن تیل ملاو شي، خو پیسې به ورته وروسته ورکول وي. دا اعلان په داسې وخت شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه له زیاتېدو سره سم په پاکستان کې روانه میاشت د تیلو مصنوعاتو بیې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ریکارډ درجه ته راټیټ شوی چې تر مخه د اکتوبر په 20مه د روپۍ مقابل د 1 ډالر قیمت د 1.04 روپیو نه برختلې دی. په داسې حال کې د وزیر اعظم سلاکار دا اقدام د تیلو قیمتونو او پر روپۍ د زیاتېدونکو فشار راکمولو لپاره ډېر مهم بللې دی. په پاکستان کې د اقتصادي چارو ماهرین هم د دغه پیکیج په اړه خوشبینه دي چې د هیواد اقتصاد به ښه اثر پریوزي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په درآمداتو کې تر ټولو غټه برخه د تیلو هغه ده. د نوموړي په خبره په داسې حال کې چې په هیواد کې د عام ولس قوت خرید کم شوی، د تیلو بیې بیخي زیاتې شوې او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر مخ په کمېدو دی، نو د سعودي عرب دغه پیکیج به تر یو حده ښې پایلې ولري.
په دې اوس وخت کې د پاکستان چې فارن اکسچینج ریزرو تقریبا په هغه کې 4 ارب ډالر کمې راغلی وو، یعنی په هغې باندې پرشر وو او د دغه پرشر د وجې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به وخت په وخت باندې کمېده. نو یو خو د دې پیکیج سره نو فارن اکسچینج ریزرو چې کوم ده هغې باندې به پرشر کم شي او دغه پرشر د کمېدو سره به د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر چې دی نو هغه به مستحکم شي. کم خاص کر د تیلو قیمت دی نو هغه انټینسټي به نه وي، هغه دومره به کټېدی نه شي. یو خو دغه ده چې مهنګایي او کوم چې ګرانوالی دی دا کمېدی شي. دویم چې تاسو سعودي عرب په دغه پیکیج کې په ډیفر پیمنټ باندې تیل دي، د ډیفر پیمنټ سره به دای چې حکومت سره اوس یو سپیس جوړېدی شي چې هغه د تیلو نرخونه مزید کټ نکړي.
د ډان رسپانی خبریال طاهر شیرانی وای په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان پر اقتصاد فشار دی، د سعودي عرب دغه پیکیج سره به داغې په کمولو کې مرسته وشي.
دا IMF پروگرام ورسره ورسره سعودي عرب پیکیج دا باندې د پاکستان سره یو پوزېټیو ډیولپمنټ دی چې ول انټرنیشنلی پرایسز هم دی اویل زیاتېد لګیا دي. هغه ته هم یو استحکام ورسی پاکستان ته، امپورټ بل به د پاکستان کم سي، پاکستان چې کوم سټیټ بینک چې ریزروز دی هغه به هم سټیبلی. اوورال چې مونږ ګورو دا یو پوزېټیو ډیولپمنټ دی پاکستان دی معیشت لپاره. او اوس مونږ دا ګورو چې آیا پاکستان چې کوم IMF سره پروگرام دی هغه به فیوچر صحیح، هغه به یو دوه ورځې کې ډیولپمنټس واضح سي چې 1.2 بلین ډالر دی سعودي عرب نه په ڈیفر پیمنٹ وسی یقینا مطلب دے چی دا باندے خوبا اثر کئی پدا کی فیسیلیٹی دا چی امپورٹ حوالے سر چی کم بل دے اغب الگ کم سی والے چی پاکستان امپورٹس دخ کال فسکل ایئر کی ڈیر زیاد اغبان پریشر دے پاکستان کوشش کئی لگے دے چی کم لگژری آئٹمز دے گا امپورٹس بندے منگل ریسٹرکشن سو کو چی ڈیوٹی نے کم کو
طاہر شیرانی ویل چی دا سعودی عرب دغه پیکیج دا پخوانی اغه پشان پدری اشاریه 2% شرع سود ورکول کیږي پاکستان سره دا سعودی عرب دغه مرسته اعلان هغه هیواد ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر وروسته شوې دي نوموړي د اکتوبر د 23 نه تر 25 د ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه سعودي ته سفر وکړ دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی د روان کال په سپتمبر میاشت کې 9% ته لوړه شوې او د تیلو قیمتونه هم زیات شوې دي د اکتوبر په 14 د خزانه وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د تیلو قیمتونه د زیاتېدو خبر ورکړل شو په عین حال کې د پاکستان او د پیسو نړیوالې ادارې ترمنځ د قرضې په شرطونو هم خبرې روانې دي ډاکټر مهراج الحق وایي اوس چې پاکستان ته د سعودي عرب لخوا پیسې ملاویږي نو اسلام آباد کولی شي چې له آی ایم ایف سره د هغوی د سختو شرطونو په اړه مذاکرات وکړي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو خزان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم ساحل په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې پر ماشومانو د تشدد 1,390 کیسونه ریپورت شوي دي د ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال پرتله 20% زیات شوی دی په ریپورت کې ویل شوی دي چې په ماشومانو د تشدد زیاتې پیښې په پنجاب کې ریکارډ شوی دي چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره وار له مخه ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې نور کار هم روان دی تفصیل شبیر جان را کوي
دا دغه رپورت تر مخه دا ماشومانو سره د بیلابل ډول تشدد کې پنجاب کې د ټولو زیات 1,100 سند صوبه کې 502 سرخار اسلام آباد کې 144 خیبر پختونخوا کې 102 بلوچستان کې 113 گلگت بلتستان کې 1 او کشمیر کې 15 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 15,000 پیخي د ماشومانو سره د جنسي تیرو د 500 نه سیوا د تختونی د 200 نه زیات د ورکیدلو او د 500 نه زیات پیخي په ماشومواله د ودونو رپورټ شوي دي په دې حقلا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړي چې د خیر خیګړ د کمیټې استازیتوب هم کوي مشال لیډو ته وایي چې حکومت د خپل لړخ نه هر هغه ګام پورته کوي په کوم چې ماشومان خوندي وي او ډیر زر به په دې اړه یو مکمله او هر اړخیزه پالیسي هم اعلان کړي دوی زیاتوي چې پیښې نه خود دې رپورت کې دل زیات شوې دي
کته سو خیال کړی وی نو د دې شره د لپاره زیات شوې ده زیات شوې نه ده خود دې رپورتینګ زیات شو څنګه چې خلکو ته اوس اویرنس شوې دي تاسو کو کتلیم بي په سوشل میډیا باندې هر دوه مورس تاسو یو ویډیو وایرل شي چې کوم کې داخکاری چې دي ماشوم په حال کې کی او پاغه باندې یو عام یو کس خپل په پیج نه شیر کړی وی نو د دې تاسو ته دا اگر راځي چې جنرال پبلک چې کوم دي اغه ته د دې خبره اوس آگاهی وشولا چې دسه قسم قانون موجود دي چې کوم د ماشومان ته د جسمانی تشدد خلاف دې کاروایی بم کیږي با بل مخ کې د دې قسم نه قانون موجود وو اوس چې کله قانون موجود دی هغه امپلیمنټیشن هم کیږي او دوا ما خبره ده چې مونږ په ان شاء الله پر روانغه کې د چایلډ پروټیکشن پالیسی باندې هم مونږ کار کوله کې یو چې کوم شې سونه کم پاتې دي نو هغه بم په هغه پالیسی کې به کور بشي
دا چې قانون هم شته دی د ماشومان لپاره خصوصي عدالتونه هم نو بیا ولې دا ډول پیخي د کمیدو پر ځای زیاتیږي نو خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکې عمران ټکر وایي چې پیخو زیاتوالي غټه وجه د مور او پلار بچو ته توجه نه ورکول او بیا د حکومت په دې اړه بې غوري هم ده
والدین یا د کور نور مشران چې کوم دي هغه خپل بچو ته توجه یا وخت نه ورکوي دیم ټیکنالوژي چې کومه ده د موبایل استعمال یا لپټاپ یا د کمپیوټر استعمال او غلط استعمال چائلڈ پروٹیکشن یو کمپریہنسیو نظام واری اگے کی دی سیزو شامل دی نہ پائے کہ بیا دا ڈیرو ادارو دا پولیس دا استغاثے دا سکولوں دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دا کمیونٹی دا مشرانو دا دی ٹول پک خپل خپل کردار دے دا چائلڈ پروٹیکشن نظام چکم دے دا ماشوانو دا تحفظ اغبا عملی کول غواری دل تک شته دے کو اغا چے دینو مربوط او مستحکم نہ دے
دا غیر سرکاری تنظیم ساحل دا خپل رپورٹ کی دا هم ویلری چې په هیواد کې هر ورځ د لسو پورې ماشومان د جنسي تشدد په خوخ کار کیږي چې په کې زیاتره شمیره د جنکو ماشومان دا او دا د تیر کال په نسبت 20% زیاتوالی هم خایي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اوسیدونکو ریجسٹرډ افغان کډوال هغوی ته د پخوانو پروف آف ریجسٹریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای د نوو سمارټ کارډونو ورکول کېدو پروسه ډېره رو او ستونزمنه بولي. دغه کډوال غوښتنه کوي چې په سمارټ کارډونو دې کار تیز کړل شي. دی وایي د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د نادرا په مرسته هغوی ته د سمارټ کارډونو ورکول شروع کړل او ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به دا کار سرته رسوي، خو شاوخوا 9 میاشتې تیرېدو باوجود لا نیمایي کډوالو ته هم کارډونه نه دي ورکړل شوي. په پاکستان کې د یو نیت سیار وایان وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي. تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کړي.
د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې میشت افغان کډوال قدالی خان زدران وای چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د روان 2021 زیږیز کال په اپریل میاشت کې رجسٹرډ کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړل او شاوخوا 9 میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه نمایي کډوالو ته هم کارډونه نه دي ورکړی شوي.
د اپریل په میاشت کې موته اطلاع روکړه، تاسو په دغه 5 لمبرې په د 4 لمبرې ټلیفونونه وکړئ، تاسو کډونه جوړ کړئ. په دغه 4 لمبرې چې ټلیفون کو ټلیفونونه نه ملويږي، ډېر خلک ته مشکلات کام خلک او خوشي دي، ډېر خلک پوتي دي. موږ ته وایو چې په شپږ میاشت کې به موږ دا غوډ خوشوي. په میاشت خلک په لګیا دي.
د نوی کارډونو ورکولو دغه پروسه پیلولو پر وخت یو ان ایچ سی آر ویلي چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشت شاوخوا 4 لسلکه رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکوي. د اسلام آباد د ای 2 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل چې د زیات رش له وجې په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی. د په وینا د کیمپ د یو مشر چې تر اوسه تصدیق نه دی شوی، نو اندازه وکړی چې نورو نمبر به کله راځي.
دغه پروسه خو روانه ده، لا تر اوسه پورې لا داسې خاص نه دی چې داسې رش نه وي. رش ته ډیر رش دی. په کورونا په واسطه باندې کار دل روان دی چې کورونا ده. موږ غوښتنه دا ده چې باید دا کار ژر تر ژره خلاص شي او دغه اسلام آباد کې چې کوم خلک پاتې دي، ډېر خلک پاتې دي، زړه ته مې نه مسلې چې دا یو 10 میاشتې هم دوی خلاص کړي.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د اکتوبر پر 28 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
د دې لپاره سلویخ سنټرې موږ په پوره پاکستان
پاکستان کی جوڑی کری دی کلا دا پروگرام شروع شو دا ایکسرسائز شروع شو تو پدی کی ډیر چیلنجز وو دا کووډ هم یو صورتحال وو هغه کی بیا چې کوم د حکومت طرف نه کومه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا او بیا غا ایس او پی زوا ټول شیزونه د وجې دا پروسس لک ډیلی شو نو زموږ کوشش دا دی چې مونږ دا چې کوم ایکسرسائز دا کمپلیټ کو او که کمپلیټ نوم شو نو کی دی شي چې دا بیا مونږ ایکسټند کو او څومره هم چې سوار لسته روان کډوا دي چا سره چې پی وار کارډونه دي نو دا کارډونه به ایکسټند کیږي او د دې نوی تاریخ چې کوم دی په 2023
پاکستان په تیرو وختونو کې څو ځله افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته د استولو اعلان کړی و خو دا پریکړه لا هم نه ده عملی شوې او د بیرته استولو لپاره ټاکل شوي مهلتونه تل غځول شوي دي په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د سمارټ کارډونو ورکولو پروسې په اړه په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغه ته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي
دا یو ډیسیژن شوی دی چې را بس اوس تر شي لکه یو ویزټ د رېجستریشن سینټر نو ته به موږ ځکه بس تا انټرویو هغه سکیجول شي مخکې خو به تا کال سینټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را تو دی بدا گیلے کولے نمونگو تو سمتا کہ ویلی چیارا تاسو جسٹ واک ان او خپل ریجسٹریشن لپار اپ ڈیٹ زمونگ نال توالے او بیارا شی خپل لگو کے نو چسو پورے دا لاسٹ پی او آر کارڈ ہولڈر اگر ندی ریجسٹر شی وی ندا بند بندی گی دا براوانی فیلان
لے یو این ایچ سی آر سرا دا ریجسٹرڈ کڈوالو پرتا ہم پا پاکستان کی نگ دیت سوار لس لکا افغان کڈوال میش دی چپا کی شاو خوا نہ لکا پا 2019 او تل لسم کی نادرا او پا اسلام آباد کی دا افغانستان سفارت خانی پا گڑ سرا ریجسٹرڈ کلل خود پاکستان دا سرحدی او قبائلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لکو پورې نارجستره کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پر ډیورن کرخه پروت د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزې وژنې ډېرې شوې دي د ځینو بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې خو داسې پېښې هم شته چې په ونو کې د خلکو رازوړندو شوو مړو سره خبرداري لیکل شوې چې داعش ته جاسوسي مه کوئ طالبانو له مشال ریډیو په خبرو کې په دا قسمه وژنو کې لاس لرل رد کړل خو زیاته کړه چې لای د واکمنې سر دی او کوشش کوي چې خپل جنگیالي له سرغړونو راوګرځوي بشیر ګواخ په ننګرهار کې د پرله پسې خونړۍ او پیښو په وجوهاتو او اوږدمهال ممکنه اغیز ته راپور جوړ کړی دی
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د 400 کسانو مړی موندل شوې دي د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه خنه کړ البته خبریال زیار خان یاد وای د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوخخ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی داغه په نه د بی امنۍ مهم لامل دی نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافات وی ولوي برخې مذهبي اختلافات کڼل کیږي دامدا اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي ترور یو څه ډیر شي ځکه طالبان هم خپل پلوی دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوی دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ولري نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستي تر دغه مودي مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي نیول شوي وو خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې خلاص کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ داعش جنگیالي هم آزاد شول په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز ترزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خبرې کړې دي لیکوال داود محمدی وای په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکو کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو
یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وجل کیږي. هغه د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو زیمواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېر زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده، د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې یو د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره، نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي، سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري، ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې لپاره داعش لیکو ته واوړي، او دا به ډېر زیات خطرناک.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوال ډلې زور یې ختم کړی دی.
ځینې واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه اشوب یا هغه کومه فتنه چې سر ورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه یې وړي. او واړه واړه تحرکات سوي دي، هغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان پکې اوښتی دی، خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه، ځکه چې دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پیښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي، هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تقلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هېچا ته اجازه نشته سپوک د چا کور ته ننوځي، د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوال ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوال ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
د افغانستان د خوست اوسیدونکو د بیکاری او بیوزلۍ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی د نړیوالو بنسټونو او طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي په رانیستې کېدو سره د دوی سره مرستې وشي. نجیب الله لوخیل اورو.
د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله مشال راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانږدې کېدو سره ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خرڅ کړی دی، موږ په سپر ویډیو لرو، د موږ معلولینو چا دوله سترګې ته دوله پښې ته دوله لاسونه نشته، نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړي مرسته وکړي شي.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای، په داخل د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو.
پوښتنه دا ده چې څرنګه کېدلی شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقدو پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خنډونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار، وچې او تازه میوې، ځنغوزي او همدارنګه نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمي او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
د اسلامي
امارات مشرتبنه د هیله ده چې هغه مسلکی کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پانتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې دې ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې برور رسېږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې یا د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان